وړاندې لنډ خبرونه. نن په پلازمېنې کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسي یوه معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خودجوش معترض میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترضې نجونې دا ناسته غندې او اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلی او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړ شي. خوروست ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل شدا باس چې ویل شدا د باس موضوع نه ده. غلی دوجاریک په روستیو کې ویلی چې د طالبانو استازي به د دوهی ناستې ته نه بلل کیږي. په این حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوې د جمعې پورزه د هند په پلازمېنه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناچاودیدونکو مواد یو شمېر ماشومانو ته مرګژوب لړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خار دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دی چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا پرون تر 40 ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبي د 500 دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 43 مسابقې وشي او پایلوبې د می په 12 ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پوډرې راتلی چې ماته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی سر سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
په
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته در څخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دې له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد یې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې د نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتونو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د وزارت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولی چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولی شي؟
د نشئی موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجا او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجا کښت ته مخه کړې ده. انجا پخوا یو واښه او دشتي بوټی و او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلو ګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلو ګرامو پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلو ګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره دې کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په وروزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او بیکاري به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې اوسې به دې کار نه سي اخته، ساکیان عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته مشت دی به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درملې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د هم سره کم دي، ډېرې چې یو دوا مواد یو شی وربالا کې بارب لا خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو بارب ډېر راځي ځانونه به جوړوي. دلته که دغه عملیان خواړه هم ته یو شی وربرابر کړي، معنی څوک سازه اندي څوک ورور بنایې اندي ویرین سازه اندي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې کې کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کېږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 24 ساعته کې راکول کېږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدیده بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکي مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاء الحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشئی مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سوی یم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ضیاءالحق ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسلک خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کې مې شروع کړله، بیا کاشي کار یم، دا پلستر و خښت او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او د تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړم، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خواته راځه. یوه جمعه لاړم، بله جمعه لاړم، بله جمعې باندې څه لاړم، دوی بس د بنډار یې نه وویل وه، دا ساز و دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دو هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما وسه چې مخکې سم وځي ما خوان باندې سپوس ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولدي نه هغه ولدي زه نګوان نه دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چی شره شوي نسی بس دغه جنرال ما کله کله به دا ما دا کار وکاو چې تر څو گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرورونه کوي بیا وروسته به وسه نشه بلوم مې دا کار مخر نه راکوو مجبور بوم سوال به نشه کول به من کار کو کنه کوي به نه سوي دا اوس دا خپل زه ما کنه چې نیم اول خو غو کنه را خراب کړو ټول پای پاکه دوم چې دا مېدا مې سره مثلا دوه ورځې به زه تشنا ته نه ستای او اوس یو ورو به نه رسیدل به سړي جای به نه سړي ګره سوس په من دا ونه ګور اوس زه چې ما سمو دوه ورځې زره په کار کوم 500 ورپې په ما وځي دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ځوان خو مې پریده از پیسې د تخمه زون خو مشت کی خراب کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راځي اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نه سم دی راغلی زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زلا غا پیسې چې کورس ور کوم نه مو به د مواد ته مې دی کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زولیدم خلدنه چې ټول پولی راتوي چې ماته څه ورته ما ځکه معلومات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دي د څه وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې می زمند یوال نور لرم هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې د څه ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په ځړه کې وایم چې تاسو ته وخت نه به ماته د مواد پیسې پیدا وسی دا مې ډېر زوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیه قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزې لري اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
کومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمره صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زه تاسو په خدمت کې یم
کومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسو ته د دې مشکل حل ډیر آسان دی
که دا هم مشکل دومره آسان حل کیږي خدا نن به حل کوم و څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی په هر کلی کې شپږ اوس ځوانان په پوډر اخته دي
حاجي صاحب دا تاسو څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلی
که نه من دادی دی مشران به درته وای
پوشم خا اوز دا راته ووایه است چې زه څومره څه درسره کولی شم.
قمندان صاحب، موږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی یې په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا ده چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشې مواد خرڅوي.
رښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشې مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشې مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشه یي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به رالنډه کړو. دا ساقیان څوک دي، څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي؟
قمندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي. ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني. دا دی، موږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکوئ.
ها، دا دی قمندان صاحب. دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بېغمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قمندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قمندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم.
حاجي لالا، دا د قمندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو، وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قمندان صاحب څه ونه کړه، بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان، رازا خدای دې راوالا سره مشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندۍ اوسی. رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قماندان صاحب، دادی کېناستم.
خیرو جان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قماندان صاحب، تاته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون رئیس واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه، مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قمندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قمندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قمندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشه یي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بېرته خپل کار شروع کړئ. که خلکو څه ویل، زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ، زمو هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والي ده.
یاره قمندان صاحب، ځوانده اوسې پنجه که
بېغمه شه. زه
دا زادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره